دوی به جشوی وخت اجازه نه راکوي چې دا سندره درته خبره کړو. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې مو زحمت چې برکوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې نږدې یو میلیارد ډالر مرسته چې په تیرو کلونو کې به یې له پاکستان سره کوله وکړي. په دې اړه مو د ارګ او ولسي جرګې نظر اخیستی دی. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د برتانیې پخواني لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. او په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوشه کوونکې دوا شیندلې ده. د خبرونو تفصیل. د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ایز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د دې ولایت یوه امنیتي سرچینه چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان تېره ورځ ناوخته د یاد قومندان کور ته نږدې د یوې قوي چاودنې له امله ووژل شول. سرچینه زیاتوي چې چاودېدونکي مواد وسلوالو طالبانو لخوا د یوه تونل له لارې د نوموړي قومندان تر کور لاندې ځای پر ځای سوي وو چې تېره ورځ یې چاودنه وکړه. پر همدې مهال د خاص اروزګان ولسوالۍ امنیه قومندان توریالی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د برتانیې په خوانی لوی درستیز ویلي که طالبانو هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. لارډ ډانات ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي چې موږ د هغو کسانو د ژوند ژغورلو مسؤلیت لرو چې له موږ سره یې کار کړی دی. هغوی نسی کولای په افغانستان کې د خپل پخوانی ژوند ولري. موږ باید هغوی ته په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق ورکړو. د هغو افغان ترجمانانو شمیر چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی 200 تر رسیدي. د برتانیې د پوځ پخوانی لوی درستیز منلی چې پناه غوښتونکي د هیواد لپاره یو لوی ستونزه ده، خو د ویلي چې د افغان ترجمانانو شمیر چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دومره کم دی چې د هغه یادول هم د شرم خبره ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د موی تای په سیالیو کې آخري پړاو ته په وتلو کې بریالي شول. د افغانستان د موی تای فدراسیون په وینا ابراهیم حیدری له هندوستان او قزاقستان څخه خپلو سیالانو ته په 48 کیلوګرام برخه کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د حیدری به د هنګ کانګ له لوبغاړو سره په آخري پایلوبه کې سبا لوبیږي. همداراز عبدالله امیری خپل ترکی او هنګ کانګي سیالانو ته په 150 برخه کې ماتې ورکړه. د بل سبا له اندونیزیا سره د پایلوبې په سیالۍ کې برخه اخلي. د فدراسیون د اعلامیې له مخې محمد یوسف جهانګیر د سویټزرلینډ، ترکیه او امریکا او جاپان سره په 50 کیلوګرام برخه کې لوبې وګټلې. دی به په پایلوبه کې له فرانسې سره برخه اخلي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پرون پر 2 کیلو په پوځي عملیاتو کې 43 وسلوال ووژل شول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان د پوځ ویاند سیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال دره کې ځکني پوځي عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه له سوریې سره پر سرحد چې هلته د داعش ډلې نوي جنګیالي او مهمات تر پوله تیریږي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر پرون وویل چې ترکیه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د مبارزې په ائتلاف کې د برخه اخیستو موافقه کړې وه، خو اوس باید د هوایي حملو کمپاین ته خپلې الوتکې ور اضافه کړي. د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ترکیې رول تر اوسه محدود و او دغه هیواد په دې وروستیو کې د کورد جنگ جلا غوښتونکو ملیشو سره په جګړه کې بوخت و. د کارټر په وینا داعش سوریه ته د ترکیې سرحد څخه د جنګیالیو او مهماتو وړلو وړتیا لري. په مقدونیه کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناغښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بیا هوښه کوونکې د واشندلې د زرګونو کسانو چې په لویه کچه له افغانستان، سوریا او شمالي افریقا څخه د مقدونیا او یونان ترمنځ له پولیسو سره شپه تېره کړه. دا له هغه وروسته چې مقدونیا له یونان سره خپلې پولې ته نږدې اضطراري حالت اعلان کړ او هلته یې سرتیري وګمارل تر څو د هغو پناغښتونکو مخه ونیسي چې غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته واوړي. پناغښتونکو له هغه وروسته چې سرحد به تړل سو څو ځلې د مقدونیا پر پولیسو د حملې هڅې وکړې. د لږ تر لږ څلورو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. د سلوواکیا د کورنۍ چارو وزارت پروند وویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي. د سلوواکیا دغه پریکړې د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو انتقادونه راپارولی دي. د دې وزارت ویاندې میخایلا پاولینووا وویل چې یوازې د عیسویانو د منلو پریکړه یې ځکه کړې چې د سلوواکیا په ټولنه کې د هغوی د جذبېدو زیات احتمال شته. د اروپایي او ملګرو ملتونو د مشرانو لخوا پر دې پریکړه انتقاد شوی او هغوی له دې خبرې سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د منځني پاویاند بابر بلوچ وویل چې موږ له هیوادونو غوښتنه کوو چې د خلکو په منځ کې توپیر نه کوي. او ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هیواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی و. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یک شنبې په ورځ تهران ته درومي. د ایران حکومت په لدې سره په یوه وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فیلیپ هاموند د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبري وکړې. په دې خبرونه کې به وړاندې ده هم واوري چې ارګوایي له واشنگتن څخه د کابل یو غوښتنه دا و چې پر پاکستان مرستې بندې کړي. د ولسي جرګې یو غړی د دې مرستو د بندېدو په ارتباط وایي
دا کوکول کې افغانستان نه پاره ګټه کوي او ترکستان نه پاره تاوان کوي.
دا افغان ځواکونو په اړه به واوري.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي.
موږ دا مشران ځان تجهیز کوي د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
د خلکو د دې غوښتنو په ارتباط د افغان پوځي چارواکو نظر په یو تفصیلي راپور کې در سره شریکوو. د امنیت په ارتباط په افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په اړه هم اوریدل شي چې په ننګرهار کې فعالیت زیات شوی.
د شینوارو، د اچین، د نازیانو، د مامندو، د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت پراته دي.
دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سونه هم ولو. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران وایي چې د افغانستان مسله باید له سیاسي لارو حل شي او له زور او پوځي قوې څخه کار اخیستل به ګټه ونه کړي. د افغانستان دا دوه ګاونډي هیوادونه د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ناامنۍ اندېښمن دي لیواله دي چې د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره راکړه ورکړه وکړي. د تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
د ترکمنستان او تاجکستان ولسمشران وایي د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره یوازې سیاسي خبرې د هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي. دا خبر تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه ترکمنساري قربان قلی بیردی محمد اوف پرون په اشقابات کې لکتنې وروسته وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ترکمنستان مرکز اشقابات په دورځینی سفر رسیدلی. دواړو ولسمشرانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي ترکمنستان او تاجکستان په دې کې د نظر یووالی لري چې د افغانستان حالات یوازې د پراخ ملي دیالوګ پر اساس په سوله ییزو او سیاسي لارو حل کېدای شي. د دواړو هیوادونو مشرانو همداراز ویلي د افغانستان د کورنۍ ستونزې د حل کولو لپاره له پوځي لارې او له قوې څخه کار اخیستل منفي نتیجه لري او ګټه نه کوي. تاجکستان او ترکمنستان غواړي چې د افغانستان له لارې له یو بل سره د اورګاډي په وسیله وصل شي او همداراز دواړه هیوادونه لیواله دي چې افغانستان او د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته برېښنا او ګاز صادر کړي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اشقابات په خبرو کې تاکید کړی چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غښتلې نړیوال ملاتړ او په سیمه ییز او نړیوال اقتصادي پروسه کې د دغه هیواد له یو ځای کېدو سره د مرستې غوښتنه کوي. امام علی رحمان او بیردی محمد اوف باور څرګند کړی چې باید په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتو تر چتر لاندې موثر سوله ساتونکی ماموریت لا فعال او پراخ وکارول شي. تاجکستان او ترکمنستان له افغانستان سره پوله لري او دواړه د افغانستان له خاورې څخه د مخدرو موادو له قاچاق شکایت کوي. په وروستیو کې د افغانستان شمال ته د نامنیو له غزیدو سره د منځنۍ آسیا دا دوه هیوادونه هم اندېښمن شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو هغه اقدام ستایي چې پر پاکستان خپل مرستې بندي کړې دي. د اجرایي ریاست یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او شغ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا له واشنگتن څخه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه یوه وه. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي هم د امریکا د متحده ایالاتونو دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان استخباراتي کړي چې تروریزم تمویلوي د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
وروسته له هغې چې په پاکستان داسې شکونه پیدا شول چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه چې په نړیوالو تروریستي ډلو کې شامله ده نه ده ځپلې، ویل کېږي امریکا پر پاکستان هغه مرستې چې د تروریزم سره د مقابلې لپاره یې د هیواد ته ورکولې بندې کړي دي. د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو له دې اقدام څخه هرکلی کړی. په اجرایي ریاست کې یو مهمه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور سي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه وه. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل مرستې د دې لپاره بندې کړي چې د حقانی شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. که څه هم تر اوسه خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې، خو یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امریکا له پاکستان سره خپلې د مرستو پیسې بندې کړې او د اسلام آباد چارواکي هم په دې خبر دي. که څه هم د مرستو په اړه کره شمېره په لاس کې نشته، خو ویل کېږي چې امریکا هر کال پاکستان ته د تروریزم سره د مبارزې لپاره دغه هیواد ته څه کم یو میلیارد ډالر ورکول. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې باید د پاکستان استخباراتي اداره چې د تروریزم په تمویل کې مهمه ونډه لري په تور لیست کې شامل کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وایي له پاکستان سره د امریکا مرستې نه ده چې د تروریزم په مقابله کې کارول کېدي، بلکې د تروریزم په تمویل کې ورنه استفاده کېده.
دا په کول کې افغانستان لپاره ګټه کوي او تروریستان لپاره تاوان کوي، ځکه یو میلیارد ډالر چې دوی ورکول سیدا تاسو د تروریستانو د مهار لپاره واخلي، برعکس هغه د تروریستانو د تمویل او تجهیز لپاره استعمالولې استخباراتي کړې د پاکستان. نو دا چې اوس په بند کې یو څه تاثیر پی لري، ځکه اختیار هم چې بودیجه نه وي او مالي امکانات نه وي، نو ډېر نور امکانات هم سره کمیدلې.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې سره به پاکستان له اقتصادي فشارونو سره مخ شي. د امریکا لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د نړیوالو اړیکو کارپوه رحول امین ازادۍ راډیو ته وویل چې ممکن له دې وروسته پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړي توګه د تروریزم په پالیسي کې بدلون راولي.
فکر کوم چې امریکا نوره پوسوي چې دا لوبه باید پای ته ورسیږي. دا به د امریکا او پاکستان وروستۍ اړیکه نه وي. ممکن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو ژور بدلون راسي. په دې سره افغانستان په ښه درځ کې پاتې کیږي، په سیمه ییزه کچه د پاکستان تسلط راکمیږي، پر پاکستان یو لړ فشارونه راځي. دا ټول د دې باعث کیږي چې پاکستان په سیمه ییز سیاست او په ځانګړې توګه د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورکړي.
ښاغلی امین زیاتوي دا اوس په افغانستان پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه څه ډول ګټه پورته کوي. تل افغان حکومت پاکستان ملامتوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې لټګي برګي کار اخلي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. امریکا په داسې حال کې په پاکستان خپل مرستې بندې کړې چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان د کابل پر وړاندې خپل دریز بدل نه کړي، نو افغانستان به د دغه هیواد له دوه مخې سیاستونو او نه همکارۍ په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تر دوه نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم ایسونه لولو. تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ایم ایس راواستوئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د خپلواکۍ د شپږ نوي مې کلیزې په مناسبت د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ولس مینه زیاته شوې او نن سبا جلب او جذب تر پخوا 9% ډېر شوی دی. د افغانستان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې د دغو ځواکونو روحیه پیاوړې ده، خو د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې شته. خلک وایي که امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نشي، په موجوده امکاناتو نشي کولای د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان صدران دا موضوع په تفصیل په یوه راپور کې راخیستې ده.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولای چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنگيږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمه موقف کې دی او زموږ د ځمکنۍ ځواکونو په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچی، د بمبار پیوړی تیاری چې ملاتړي وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیر وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښي ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړي چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسېږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 سره نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بلخوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالی شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 12000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لا
لاس وغځوي.
امین عزیز واکونه چې تجدید نشي سولن نه راځي دوسر کوم سلا او طاقت نه وي نشي راکولی د خپل خوره وساتي.
ما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان ته جیز کې د امریکا نه له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14,000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنګ ډېر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډېر اړتیا لري. نظامي څېړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او په کار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاری و سربازی
هغه قرباني چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنګ کې ښکېل یو، نو په کار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي. د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنګ د سیمې او استخباراتو جنګ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنګ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنګ کمولی نشي. دا د استخباراتو او سیمې جنګ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډېر شي دا جنگ ختم کړای شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو تر څنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
د په افغانستان کې د داشتالو زلو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. له هغه وروسته ازادي راډیو ته ساسو یو شمیره رسیدلې اسمسونه لولو. یو شمیر سیمه ییز چارواکي او د ولسي جرګې غړي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش موجودیت او فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي. د چارو کارپوهان هم سره له دې چې په افغانستان کې د داعش پر وړاندې روسي اقدامات د دغه ډلې د ځپلو لپاره مؤثر ګڼي، خو وایي چې د اوږدمهال لپاره داعش د افغانستان لپاره خطرونه پېښولی شي. د ملي وحدت حکومت چارواکي هم په ځینو سیمو کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله اوس د پخوا په څیر افغانستان ته خطرناک نه ده. قسیم سلمل په دې اړه له کابله یو تفصیلي راپور لري.
د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم ډله یا داعش یو بل سرخوږی دی چې خلک او یو شمیر سیمه ییز مسؤلین یې په اړه اندېښنه څرګندوي. چارواکي که څه هم تر دې دمه د یادې ډلې فعالیتونه ډېر د پام وړ نه بولي، خو په وروستیو کې په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې د داعش له لورې د ځینو کسانو د وژنې او له طالبانو سره د دوی د نښتې راپورونه خپاره شول. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي آریان یون له ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې د داعش د کړنو په اړه وویل.
زمونږ د شینوارو
د اچین د نازیانو د مامندو د دې خلک ډیر ماجر شول او اوس په ډیر بد حالت په جلال آباد په ښار کې او په دین ولسوالیو کې خواره واره او په ډیر بد حالت پراته دي. د دې کورونه د دې د خوا اوس یې زر شله ته قومي مشران یې ووژل. نو دغه حالت هلته ډیر خفه کوونکی حالت په شینوارو په منطقه کې روان دی. دوی عام وګړي ځان سره ګروګان نیولي او دوی نه پرېږدي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي.
په تر ټولو تازه پیښه کې د غډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې د ننګرهار د چین ولسوالۍ لسنه اوسیدونکي له طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزول کېږي. خدای واسي ننګرهار نه دی چې ورڅخه د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه او خبرونه ورکول کېږي. غزنی، زابل، هلمند، فراه، سرپل او فاریاب هغه سیمې دي چې پکې د داعش د شتون خبر ورکړل شوی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي رډیو ته ویل چې داعش د محل د دغه ولایت په درو ولسوالۍ کې سته.
په زابل کې یوازینی د دې هغه تشنج چې جوړ کړی د هغه زموږ هغه کوم مسافر چې دی مخکې شوه خو یا دوه درې ورې نور دا خبره تکرار کړه تر اوسه پورې بل کوم فعالیت نه ده کړی خو بیرغ و نشان و دا ټول رسمي پورته.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جنرال ویلسن شوفنر ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسله والو ډلې یا داعش شای په دې هیواد کې په یو ستر ګواښ بدل سي. داعش د لومړي ځل لپاره په عراق او سوریه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او د همحال د دې دواړو هیوادونو یو پر درېمه خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. دغه ډلې وروسته خپل نوم اسلامي دولت ته واړوه او د عراق او سوریه سربیره په افغانستان، لیبیا او مصر کې ځینې تحرکات وکړل. طالبان هم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په خبرګون دغه ډلې ته خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بل پوځي جبهه رامنځته نه کړي. دغه دواړو وسلوالو ډلو آن څو ځله په یو شمېر سیمو کې نشتی هم کړی دی. د دې ترڅنګ د چارو کارپوهان وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کومه نتیجه ورکړي نو شاید هغه ډله طالبان چې نه غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي د داعش لیکو ته ورګډ سي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی د غرض لازادي رډو سره خبرو کې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې فعالیتونه خطرناک بولي. شغلی کوهستانی وایي د داعش له یوې برخې څخه د ځینو هیوادونو او قدرتونو لخوا د یوې پروژې په توګه حمایه کېږي. داسې وړاندوینه کېږي چې دا ډله به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جغرافیه کې جګړې ته دوام ورکړي، دایمي اډې به جوړوي او نوي کسان به جذب کړي. او په 2018 کال کې په افغانستان کې د دغې ډلې د جګړې د اوج وړاندوینه کېږي چې تر ډېره به د افغانستان مرکزي او شیعه میشتې سیمې له ستونزو سره مخامخ کړي. حافظ سید، شاهد الله شاهد او عبدالروف خادم په افغانستان کې د دغه ډلې له مهمو مشرانو څخه دي چې په وروستیو کې په هوایي بمباریو کې ووژل سول. اوس د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې وروستیو اقداماتو دا ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رډیو ته وویل چې داعش ډله په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
بعضې حرکات شان در ولایت زابل او غزنی هم دیده میشه، مگر باندازه نیست که
با سابل او غزنی که زین حرکات لیدل کیگی خو دومره ندی چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د اندېښنی وړ وي. اوس فکر کوم داعش ونه شو کړی چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. ډیر تلفات یې ولیدل، مرکزونه یې هم ړنګ شول او اوس دوی د له منځه تلو په حال کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له دې مخکې داعش د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بللی او ویلی و چې دا ډله غواړي د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خپل فعالیتونه وغځوي. خو آیا دا چې د نړیوالو ځواکونو او حکومت وروستو اقداماتو په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه څومره محدود کړي او دا ډله به په راتلونکي کې افغانستان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالاکبر سادات له کونړ لیکي ډیر خوشاله شوم چې امریکا پر پاکستان خپل مرستې بندې کړې. د پاکستان پر دې مرستو پاکستان د پوینا پر دې مرستو ترهګر روسل. عبدالوسیع هلمندوال لیکي افغانانو تر څو به بدایست او پاکستان به ستاسو کور رانوي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي دا ډیر ښه کار وشو چې امریکا پر پاکستان مرستې بندې کړې. آغا ولی له هلمند پر استول اسمس کې لیکلی دی له ولسمش اشرف غنی هیله کوم چې د پاکستان پر وارداتو بندیز ولګوي. پاکستانی چاودیدونکو مواد په همدې موادو کې افغانستان ته راځي. اسد الله اسمرای له کندوز لیکي په کندوز کې په الچین کې نه په ټول ولایت کې امنیت د ډاډ وړ نه دی. عبید الله بیا له کندوز لیکلی دی چې تر پخوا امنیت بهتره شوی دی. شریف الله لیکلی دی ولسمشر باید له پاکستان سره اړیکې وشکوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي اشرف غنی باید سرحدي ځواکونه ښه سمبال کړي څو پاکستان ته غشماتونکي ځواب ورکړي. عبدالرحمن له روزګانه لیکلی دی د خپلواکۍ جشن دا ځل په افغانستان کې ډېر شاندار ولمانځل شو، اصلي افغانستان یې را یاد کړ. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولی شئ. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبدالصمد دوه زامن او شپږ سیمه ییز پولیس په یوه چاودنه کې ووژل شول. د برتانیې پخوانی لوی درستیز ویلي که طالبان هغه افغان ترجمان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کاوه ووژني، د برتانیې حکومت به د هغه د مرګ مسؤول وي. افغان لوبغاړي په تایلند کې د مویتای په سیالیو کې آخري پړاو ته د پوتلو کې بریالي شول. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په پوځي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. په مقدونیا کې پولیسو پر هغو کډوالو او پناه غوښتونکو چې غوښتل یې له یونانه تر پوله واوړي اوشلن ګاز او بې هوښه کوونکي د واشندلې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي ترکیه باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې کړي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. او د سلوواکیا د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې یوازې به د سوریې 200 عیسویانو ته پناه ورکوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې هند له پاکستان غوښتي دي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشانو سره د خبرې نه کوي، خو تر دې مخکې به راشو. د مهاجرونو یوې ستونزې ته چې په دې کې افغان کډوال هم شامل دي، د مقدونیا بل وزیر پولیسو د زرګونو کډوالو او پناه غوښتونکو د خپرولو لپاره چې هڅه یې کوله د یونان تر پولې ور واوړي وشکې بهاونکی ګاز او بې صدونکي لاسي بمونه وکارول. د دغو کډوالو ډېره برخه افغانان او سوریایان دي چې وایي په خپلو هیوادونو کې د ناسمو شرایطو له کبله اړ شوي د اروپا د سفر موزې په پښو کړي. دغه کډوال د مقدونیا له پولیسو سره په شخړه هم اوښتي چې په نتیجه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه له سالم محمد صالح څخه اورو.
په زرګونو کسانو چې ډېره برخه د افغانستان، سوریې او شمالي افریقا دي، وروسته له هغې شپه د مقدونیا او یونان پر سرحد تیره کړه چې مقدونیا په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او د خپلو سرتیرو په واسطه یې د کډوالو د هغې جوپې مخه ونیوله چې هڅه یې کوله د اروپایي ټولنې شمالي هیوادونو ته لاړ سي. کله چې مقدونیا خپله پوله وتړله، قهرجنو کډوالو او پناه غوښتونکو څو واره هڅه وکړه چې د مقدونیا پر پولیسو یرغل وروړي. راپورونه وایي په دې منځ کې څلور کسان ټپیان شوي دي، وروسته له هغې چې په تیرو اونیو کې بې شماره کډوال دغه هیواد ته داخل سول، د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په زرګونو کسان د پولې په هغه بله غاړه د یونان په خاوره کې ایثار پاتې شوي او د مقدونیا گیفګیلیا سیمې ته یې د تګ مخه نیول شوې ده. د کډوالو د زیاتېدو بحران په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته لویه ستونزه پېښه کړې ده. مقدونیا که څه هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد نه دی، خو له منځني ختیځ او آسیا څخه د هغو کډوالو د تیرېدو سیمه ده چې هڅه کوي د یونان د لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني یا هم سکاندناویایي هیوادونو ته ولاړ سي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د زیاتېدو د بحران په مخنیوي کې د اروپا پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. توماس دی مایزيري ویلي دغه بحران د اروپا په زیاتو برخو کې له پاسپورت پرته د سفر اصول په خطر کې اچولې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي دی غواړي په اروپا کې له تلاشي پرته د کډوالو د سفر د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وګوري. دغه راز په یونان او ایټالیا کې د انتظار صحیح ایجاد سي. د دې ترڅنګ هغه ودونه مشخص سي چې کډوالي بیرته ورستانه کړای سي او له هغو هیوادونو سره مرسته وسي چې غواړي په خپل رضایت خپل اتباع بیرته قبول کړي. جرمنی غوسه څرګنده کړې چې ځینې اروپایي هیوادونه لکه ایټالیا او یونان له هغو اصولو سرغړونه کوي چې له مخې باید کډوال او پناهغښتونکي د اروپایي ټولنې په لومړني غړي هیواد کې چې دغه کسان ورته راځي د پناهغښتنه وکړي. جرمنی وایي په نتیجه کې ګڼ کډوال مستقیما جرمنی او سویډن ته ځانونه رسوي. جرمنی اوس هم هر میاشت شاوخوا په لسګونو زره کډوالو ته پناه ورکوي. اټکل کېږي چې سږ کال به یې شمېر 800,000 ته ورسیږي. ځینو چارواکو خبرداری ورکړی چې وضعیت شایي کړکېچن سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. هند له پاکستانه غوښتي دي چې د کشمیر له بیلتون غوښتونکو مشرانو سره دې نه ګوري. هند له پاکستانه دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې ټاکل شوی ده د دواړو هیوادو لوړ رتبه امنیتي سلاکاران راتلونکي یکشنبې په نوې ډیلي کې له یو بل سره وویني. رضوان مراد په دیاړه د فرانس پریس اژانس په استناد راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په لوړه سطحه غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ لمخه د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استاذ ویل دي چې دوی تل سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویل دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابره ول دي. هند پر پاکستان تور لګولې دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوزي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
La Asia ter Australia.
Ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
نن د مازیګر له 4:00 تر 5:00 بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل د میدان وردګ پر ولایت ژغی شو. دا ولایت د امنیت په برخه کې څه ستونزې لري؟ د پروژو په ارتباطي مشکلات څه دي؟ یوازې تر مشکلاتو نه راڅرخو، دا هم د سره شریکو چې په میدان وردګ ولایت کې کوم کارونه شوي دي او کوم کارونه په راتلونکي کې کیدونکي دي. د دې ولایت والی د ازادي راډیو په خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپل پیشنهادونه، نظریات د والی له لارې د میدان وردګ د نورو خلکو پورې ورسوئ. او تاسو کولی شئ چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیت ښه کېدو، په میدان وردګ ولایت کې د عمراني کارونو ښه ترسره کېدو په ارتباط خپلې غوښتنې د ازادي راډیو له لارې په دې پروګرام کې مطرح کړي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه فریبا ظاهر راغون کړي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د داونی موست سګن پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او زورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره سوي دي. ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي، خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. او دا هم ستاسو را لېږلي پیغامونه.
زه د پاریاب د ولایت د موږ د دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحم دی، زموږ مالونه چور کړی، زموږ متوران یو سره زموږ کوچنان یې وځغلول، حتی د بادغیس د بالا مرغاو د غورماش دا خلک وکوچه د بار شوه، خلک یې دغه ته مجبور کړ، تعصب ته ودرول. موږ ډېر مشکلاتونه لرو، زموږ خلک ټیکا ټیکا کړ، زموږ د ګناه خلک یې مړه کړ، پر موږ بمباری کېږي، زما د غرض دی.
ہلو السلام علیکم، زه د کیسار ولسوالی د نوابات خبرې کوم، حاجی باز محمد یم. دا دوستم راغلی د تربکیا مسره د زموږ کورونه پاس شور کړ، متران نه سیمبو ته کورونه چور په سنغانو کښې بګیره جوړ کړی دی. دا اوس اشرف غنی چیرې دی؟ دا وزیر داخله چیرې دی؟ دا خو دغه پخوا جنبې شوې، هغه ګیلم جام دی، خلک یې ګرد چور کړه، خراب یې کړه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ وروره محمد جوان نومېږي وروره، دغه دوستم صاحب چې راغلی دی وروره، موږ پاک چورې کړو پښتانه وروره، موټران اخلي وروره، موټرسکلان اخلي وروره، د خلکو په کورونو نه وځي، دوکانونه امد کړي دي وروره، دا موږ سره زور تضاد لري وروره. موږ دغه غږ دې تر اشرف غني پورې وځي، که اشرف غني موږ به افغاس نه کړي وروره، جنډا صاحب عبدالرازق وروره، د کندهار وروره زموږ بس خان چې وکړي چې د پښتانه پر لحاظ د مسلمانۍ پر لحاظ موږ دغه دې وکړي وروره. دا خو موږ اعتبار کړو وروره، موږ در به در کړو، ایاتان نه راوست، ایاتان یې وروره ازبکان دي وروره، هغه راوړي وای خیر خیریت، هېڅ خبره نشته وروره، موږ در به در کړو وروره. ته راسه په موږ کوچیانو پوښتنه وکړه، موږ سره څه کړي دي؟ موږ څه وزنه کړې ده؟ خدای وري ته وبرکه به داسې کوي وروره، موږ اعتبار کړو وروره. ولې زموږ ناره څوک نه ر، موږ د افغانستان یو، موږ خو دوی لاس طالبان کوي، خو موږ اعتبار کړو وروره. داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره. کار نه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا د ورمای د ولسوالۍ یم. دغه د رستم د خوا فرمول وایي چې شیادی نه نه وایي، موټر پرېږدي ورور ته ورسه د طالب په نامه بس وایي، ته طالب یې نه نه وایي، سلاره وایي، یا وایي ته طالبان یاست، بېکي ورور ته ورسه دای بدنامو څه یم کوي، بېکي دای بد بد کارونه کوي. دا زموږ غږ دی اشرف غني ته ورسېږي ورور ته، دا بېکي زموږ سره زیرم کوي. نو خدای په امان.
زه د قیصار د ولایت ولسوالۍ نه خبرې کوم، زما سلامونه دي و اشرف غني و او ډاکټر عبدالله او جنرال رازق ته ورسېږي. دا ملیشیا چې راغلی دی، دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیان یې ټول ځینې مړه کړل، او د ازبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، وریدای کوي. دا زموږ سره دا جنرال رازق خو پښتون ځان ته وایي پښتو، دغه شی ده چې ازبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، موږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیان یې برباد کړو، در به در خاکې به سر یې کړو، ولې زموږ سره دا چم کوي؟ ولې دا ډول دا چمونه کېږي؟ وسلام.
السلام علیکم. زه د قیصار د ولسوالۍ یم، د چنار د کلي یم. دغه دغه د دوستم نپر و، دغه اربکیان د نظامګو په نامه باندې یو قومندان دی، دغه ډېر چور چپاول کوي، ډېر د مسلمانانو سره بد آواز کوي، چې چکچې په غرو کې وځي تیږي دي، بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په دې افغانستان کښې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی دسته چې دا رایات وساتي، دغه رسولی دی ودې منځکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکه باغ د کلي اوسېدونکي یو. د جنرال صاحب دوستم نفر راغلي دي په کومنده باندې، د ده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې یې خلک یې هم وهلي، دغه شان یې هم کوله وړي. د ده په کومنده باندې اربکیان راغلي دي، خلک چوروي او خلک وهي او بندیان هم ځي. وسلام.
عبدالباری دی د شاخ ولسوالۍ د ازادو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غني څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه تر قومنده لاندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي، او کورونه مو هم شوروي او شرکري هم دي او که څوک دا خبره نه مني خپل دي راشي د هغه ځای آیاتي دی وچی.
السلام علیکم. فاریاه ولایت نه غیثار ولسوالی یم. دا جنرال دوستم صاحب چې ته یې راستولې ده دا د فارو د چی چې ته یې راستولې کاکا دا خو دا ملکی خلک ګرد هزار او هزار خلک اول د طالبانو څخه موږ ته نفاس او شکایت وو طالبانو تاسو ته کاوه نن دوی تر طالبانو موږ ته بتاره چې موږ خوار او غریب یو چې هغه موږ څه چې موږ په کوم ولاړ شو په کوم ګور نه وو موږ ورته تاسو ته هر وخت دغه احتیاج یو او تاسو ته مو ویلي دي چې موږ طالبانو څخه په عذاب یو طالبانو څخه تر نفاس یو دا تر طالبانو موږ ته غذاب شو ده موټران جاي خلک وایي زوري سپیږره 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 الک یو هم نه پرېږدي
السلام علیکم حاجی احمد جن دفاری اب ولایت د قیصار د ولسوالی د ازادی د ټول کارکونکو ته د کومې سلامونه وړاندې کوم. د عملیات په قیصار کې روان دي. د اربکان مسردی ظلم او زیاتی کوي. موتران په زور څخه اخلي تکول کوي وهل کوي ساعت ګوشي ترپال هغې چې مینې په خو کې راڅخه اخلي ډېر زیان راڅخه اخلي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو ستاسو د دغو شکایتونو په اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب د فاریاب ولایت څخه ډیر شکایتونه لرو. خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډیر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی او دغه شکایتونه ولې راپورته سوی دی؟
بله، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکی خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلک ونه ځوريږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته سوی دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده. په جګړه کې هیڅ ممکن نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخیرنی حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه ځوريږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي او مکرر زموږ لخوا نه دي دفاع وزیر د لوی درسي لخوا نه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بیلابیلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسو وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې څه دي؟
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بله، وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي؟ خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي. نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منګه په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګه نار بکی لرو، نه محلي پولیس لرو. وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او دغه مشکل چې دی د قندوز هغه دوست چې خبرې وکړي، زه به د کورنیو چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري څرګندونې مو واورېدې چې وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې عامو خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي، په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هوارې سي. د یو شمېر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي. په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه سلامونه وایم. دا سلام زما دا پیغام ده زه د افغاني ډېره ټوټه شوې ده. زه لاج وایم چې د وفاو سویس په داسره شمولي سره زه دا غوښتنه لرم چې د کاربارونه خراب دي. لیبر بدر او اصحاب الجار او دا هغه د خوارې او د هر سپټمبر دا زه د کلاوانی له سپورته زه بدر بدر سره وزم څو کالدار کاروبار وکړو. سلام
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم و راډیو ازادي ټول کارکونکو ته. همیش دا د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناستې خبرې کوي. خبره خو به یواري وله وکرځي وویل د افغانستان د سولې کلي د امریکا او پاکستان په لاس کښې ده. د افغانستان خلک یې په لاس کښې وتلي دي کتوي هر څه چې زړه غواړي هغه دې کوي مګر افغانان نه تسلیمېږي. السلام علیکم.
بلې زما پیغام بی بی سی دا دی چې دا زموږ په هلمند ولایت کښې د ورځمریزه پېښې چې کېږي په دا ولسوالۍ باندې چې جنګونه کېږي د دې ټول عامل یو له دغو سره چې دا پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو او بل نو داسې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولای شو چې د دښمن د مخامخۍ دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دې وکړي. السلام
السلام علیکم. زه د دوی څخه خبره کوم او خپل مشرانو ته د افغانستان دا توصیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کښې رانه شي سوله نه شي راتلی. وسلام.
سلام علیکم. زه سید فرحاد اکبری د لوګر د ولسي پاڅون مشر په دې اړه داسې خبرې لرم. د پاکستان اساسي غوښتنه دا دی چې افغانان په خپل منځ کښې ضعیف کړي. یو خوا د طالب په نامه باندې چې د افغانستان حکومت یې وژني او یو خوا ته خپله د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي او پښتونستان په نامه باندې بله کوم یو هېواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپله پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډېره مننه وروره. کامیابي به غواړم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثو دا خواهش دی چې دغه زموږ پیغام دې درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غني عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کښې کېږي ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شیرزي په لوبغاړه کښې شهیدانو ته ورثو ته قواله ورکړي د نمرې ځمکې نور هو فرد ورثه لس وارې یولس وارې کابل ته لاړل راغلل کارونه اخلاص کړل. بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مالک تخصیص نه راکوي اوس درګرګو پکوالاو په هغه نمرو باندې تعرض شهیدانو ورثه د ازادي راډیو نه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډیو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غني او عبدالله سره شریکه کړي.
د اسد یو اوریدونکو د خپرونې مینوالو روانه خپرونه مو هم دومره وه. د خپرونې په پای کې شمیره اعلانوو در سره ولیکئ او که چیرې په خپلو سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیرې له لارې زموږ سره شریکولی سئ. موږ به یې په امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
چال یادو سر اکبر سے لاوا
د چاله یادو سره پر سیلاب د ارمان نو قافلې راغلې د ارمان نو قافلې راغلې
آزادی رادیو لوونا ترو
سلام.